ماست.
سلامونه ده سهارت بجی دی زه صفی ولستان اگزایمو ده ازادی رادیو دغه پروگرام ته خرغلاست ویم پیل په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د سازمان د نفوسو ادارې سیمه ایز مشر د طالبانو د حکومت د عام روغتیا له وزیر سره په کتنه کې په لرو پرتو سیمو کې د نویو روغتیایي مرکزونو د جوړولو، د خدمتونو د کیفیت د ښه کولو او د نړیوالو مرستو په جذبولو خبرې کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د راپور له مخې پیوس میت د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی ته ویلي ملګری ملتونه هڅه کوي په افغانستان کې روغتیایي مرکزونه زیات کړي او په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. د پداسال کې د چلګاونډیو پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو دراتګ او په هیواد کې دننه د خلکو د بې ځایه کېدو لامل د افغانستان روغتیایي خدمتونه تر فشار لاندې راغلي. لبلې خو د افغانستان سره میاشت ټولنې د دوشمې پر ورځ ویلي لڅلور او یو افغان ماشومان څخه چې درملنې لپاره جرمني ته استول شي او شپږ څلوېښتنه بل درملنې ورسته پراتونکو درې ورځو کې واټر راستن شي. د دې ماشومانو درملنه د جرمني د سولې کلی بنسټ په مرسته شوې ده. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ اعلان وکړ چې د پاریس د 2023 کال په نندارتون کې د افغانستان د 600 کیلوګرامه زعفرانو د پلورلو قرارداد ثبت کړی دی. د دې ادارې په وینا د دې کلنی قرارداد د ارزښت 1,000,000 ته رسیږي. د دوشمې پر ورځ د اقرب په 14 د ادارې وویل دا قرارداد به په نړیوالو بازارو کې د افغانستان د زعفرانو مقام لوړ کړي او د دغه هیواد د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره به مرسته وکړي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له اټکل سره سم له نن سه شنبې تر پنجشنبې پورې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د هیواد په سیندیزو حوزو کې د اوبو سطح لوړه او ښایي په ځینو ځایو کې د سیلونو سبب شي. د وزارت پرون د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې پر اساس وویل له نسبتا شدیدو بارانو سره مل د هریرود، مرغاب او عامو په سیندیزو حوزو کې د سیلونو دراوتلو احتمال شته. دغه وزارت له هغو خلکو چې یادو سیندونو ته نږدې اوسي غوښتي نه یوازې په خپله د سیل خطر ته متوجه اوسي، بلکې د سیل د راوتلو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته هم خبر ورکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس او د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې رای ورکوونکو د هڅولو لپاره خپل وروستي کوښښونه وکړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور په اساس پنسلوانیا یو له هغو کلیدي ایالتو دی چې تمه کیږي د متحدو ایالتونو د انتخاباتو برخلیک وټاکي. د ډیموکراتانو نوماند اغلی کاملا هاریس او جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ تقریبا په یو وخت د پنسلوانیا په سویل ختیځ کې په دوو کوچنیو ښارونو راڅرګند شول. هاریس او ټرمپ دواړه د پنسلوانیا د ټاکنیز کمپاین په جریان کې د 1900 ټاکنیزو پلاوو د ترلاسه کولو لپاره خپلې وروستۍ هڅې وکړې. د امریکا ولسمشري ټاکنې نن د نومبر په 15 پیلېږي. د عراق د شیعهګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني په خپل هیواد کې د بهرنۍ مداخلې د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ. سیستاني دا ټینګار وروسته له هغه وکړ چې د ایران له لوري د عراق له خاورې پر اسرائیل د برید د احتمال په اړه راپورونه خپاره شول. د آیت الله سیستاني د دفتر ویب پاڼې د دوشنبې په ورځ د اقرب په 14 د هغه له قوله لیکلي وسلې باید یوازې د حکومت په لاس کې وي او په عراق کې بهرنۍ لاسوهنه په ټولو ابعادو کې باید پای ته ورسیږي. د دغه بانفوذه شیعه مشر په وینا عراقیان باید له تیرو تجربو درس واخلي او له بحران څخه د وتلو د هیواد د بریالیتوب او پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې سبا چهارشنبې د دریو یو ورځنیو سیالیو لومړۍ مسابقه کې سره مخ کیږي. دا سیالي چې د افغانستان په کوربتو په شارجه کې کیږي د کابل په وخت په 2:30 بجو پیلېږي. په پام کې دا دواړه لوبډلې د روان نومبر په 9 یعنی د شنبې پر ورځ 2 او د نومبر په 11 درېم یو ورځنی سیالي هم وکړي. د کرکټ په بل خبر کې به تم شاغدا چې د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان چې میاشتنی عاید 9.5 میلیون افغانۍ ته رسیږي د نړۍ د لوړو عاید لرونکو ورزشکارانو په لیست کې شامل شوی. د هندي رسنیو د راپور له مخې راشد خان چې د ګجرات ټیم غړی دی کلانی معاش 100 میلیون افغانۍ ته رسیږي. راشد خان د دې ترڅنګ چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو له کلیدي لوبغاړو دی دا مهال د هند کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل له لویو ستورو ګڼل کیږي. راشد خان یو خیریه بنسټ هم لري چې په 2013 کال کې تاسیس کړی او له یتیمانو او بېوزلو ماشومانو سره د تعلیم او روغتیا په برخه کې مرستې کوي. د راپورونو په اساس د ګجرات ټایټنز لوبډله چې راشد خان پکې لوبیږي سږ کال بیا هم د راشد خان د ساتلو لپاره لیوالتیا ښوولې. د هغه سږنی معاش شاوخوا $2 میلیون ته رسیږي. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د بندیزونو له کبله هغو ستونزو ته اشاره شوې چې نړیوال او کورني مرستندویان ورسره مخامخ شوي دي. دا راپور په افغانستان کې پر ښځو ورستر بلې د زیاتېدونکو بندیزونو او پر مرستندویو ډلو د هغو د اغیز په اړه نهمه سروې ده. تفصیل د عصمت ساروان په ریپورت کې.
ملګرو ملتو په یو تازه راپور کې هغه عملیاتي ننګونې توصیه کړي چې پر شزو د طالبانو د بندیزونو لکبل افغان او نړیوالې مرستندوی ادارې ورسره مخامخ شوې دي. د راپور په بشري اقداماتو کې د جنسیت کاری ډلې او بشري مرستو ته د لاسرسي کاری ډلې خبر کړي دي. دا سروې د 2022 په دسمبر کې په نا حکومتي مؤسسو کې د افغان شزو پر کار د طالبانو بندیز چې وروسته د 2023 په اپریل کې دغه بندیز ملګرو ملتو ته هم وغځاوه او همداراز د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون لمخې نور محدودیتونه هم وضع شول، د شزو خلاف د محدودیتونو له امله رامنځته شوې ستونزې رانغاړي. په دې سروې کې د ملي نا دولتي مؤسسو، نړیوالو نا دولتي مؤسسو، د مدني ټولنو او د ملګرو ملتو د ادارو په ګډون 1324 ځوابویونکي ادارې شامل دي چې د بشري مرستو او بنسټیزو بشري اړتیاو په برخه کې مرستې رسوي. د شزو او ټولنیزو چارو فعال عادل بهرام نظامی په نړیوالو کورنیو مرستندوی مؤسسو کې د شزو حضور ډیر مهم بولی او وایي چې د شزو د محدودیتونو زیاتیدابه پر ټولنه ډیر ناوړه اغیز ولري. د دلیل دا سپګوتا کړ
دا میرمنې وچې د کاول شوې چې په کومه کونه چې به وځلو خلکو ته باید ورسېدلې وای دی په سمه توګه ورسول شو، یعنی په کورونو کې چې ټوله میرمنې دي د ډېره خاتو غو کورونو ته هغه مرسته ورسول شو، یعنی د خځو د کار مخنیو نه او د خځو باندې بندیز لګول د ټولنې ته ډېر غټ خطر دی، هیواد ته ډېر غټ خطر دی او خپل میرمنو ته هم ډېر غټ رزق دی چې زیاتره غمیرمنو په دوه سات کار کاچ هغه د پکور کې نارینه نه لارل، یعنی د کور هغه نفقه ټول د دې په غاړه و، هم د یو غټ ضربه په خپلم دوه میرمنو ته ده او هم د ضربه هیواد او هیوادوالو ته.
د ملګرو ملتو د راپور لمخې د طالبانو نوی قانون چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یادی شي د هغو افغان شزو لپاره ننګونی زیاتی کړي دي چې په بشري چارو کې کار کوي. راپور وایي چې شزی اوس باید کارته د تګ لپاره له محرم سره سفر وکوي او د محدودیت پر 23% مؤسسو اغیز کړی دی او په ځینو ولایتونو کې 22% شزی په بشپړه توګه له دفترونو یا صاحبي ځایونو څخه منع شوي دي. د دې سروې له مخې 24% ځواب ویونکو هم د اندېښنې او امنیتي ستونزو د زیاتوالي راپور ورکړی دی. راپور زیاتوی چې د طالبانو لوري لګول شویو محدودیتونو د اړیکو او همکارۍ په برخه کې خندونه جوړ کړي او 25% مؤسسې د دې لپاره چې شزي د کار ځای ته تللی نشي او لوري کار کوي په ارتباطاتو کې لستونزو سره مخامخ شوي دي. په راپور کې یادونه شوې چې شزو ته د کار تر ټولو ډیر جوازونه د روغتیا په سکتور کې ورکړل شوي دي. په راپور کې راغلي چې پر شزو د طالبانو محدودیتونه په ټولو ولایتونو کې یو شان نه دي، خو تر ټولو ډیر بندیزونه په کندهار، ننګرهار، کابل او هرات کې او په ځانګړي ډول د دغو ولایتونو په کلیوالي سیمو کې عملي کیږي.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنی ستاسو پر ژوند اغیز کولای شي؟
موږ یې درته وایو.
د نومبر 15مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پانی هم تعقیب کړئ. د امریکا خلک نن د خپل واد د نوي ولسمشر د انتخابولو لپاره خپل رائے کاروي. شاوخوا 244 میلیون امریکایان د رائے ورکولو په شرایطو برابر دي چې لوی برخه مخکي تر مخکي رائے اچولې دي. د انتخاباتو د دیموکرات او جمهوریپال ګوندونو د داسې کاندیدانو ترمنځ دي چې یوې د ولسمشري یو دوره تیر کړی او بلې حاضر دمه ده ولسمشر مرستیاله ده. تفصیل به د اسمت ساروان په ریپورت کې سره واورو.
ټاکل شوې ده چې د امریکا خلک نن د نوي ولسمشر د غوره کولو لپاره خپل رای صندوقونو ته واچوي. نظر پوښتنې شي چې د دیموکرات ګوند کاندید کاملا هریس او د جمهوریپال ګوند کاندید ډونالد ترامپ ترمنځ به سیالي خورا کوټلې او سرنښدې وي. تر پرونه پوری تر اته اویا میلیونو ډیرو امریکایانو رای ورکړی وی چې دا د 2000 شلم کال د انتخاباتو د ټولو رایو کابو نیمایي برخه جوړوي. د ان بی سی تلویزیونی شبکې ورستې نظر پوښتنه شي چې هریس او ترامپ د رایو له نظره برابر دي. دواړو کاندیدانو تر انتخاباتو یو ورځ مخکې په کلیدي ایالتونو په چیرې بیا د امریکا په شمالي او ختیځو ایالتونو کې په انتخاباتي مبارزو کې ګډون وکړ. د دوړو دیموکرات او جمهوریپالو کاندیدانو تمرکز په هغو ایالتونو دی چې زنګ وهلی سیمه بلل کیږي. دا په خوانی صنعتي ایالتونه له 1980 کلونو راهیسې له سخت اقتصادي زوال سره مخامخ دي. هریسته دوشنبه په ورځ د پنسلوانیا په ایالت کې د الین تاون، پیټسبورګ او فلادلفیا ښارونو ته سفر وکړ. ترامپ خپل ورځ په شمالي کارولینا کې پیل کړ او بیا پنسلوانیا او میشیګان ته لاړ. ویل کیږي چې که ترامپ انتخابات وګټي نو نوموړی به لومړنی ولسمشر وي چې له لومړي وار ولسمشرۍ وروسته دوهم وار انتخابات بایلي او په دریم ځل انتخاباتو کې بریالی کیږي. نوموړی د نیویارک وی محکمې په جرم تورن کړی وو او د بریالیتوب په صورت کې به د ځان خلاف جوړی شوې دوسیه لغوه کړي. لبلی خوا کاملا هریس چې اوس د ولسمشر مرستیاله ده د بریالیتوب په صورت کې به د امریکا په تاریخ کې لومړنی تورپوستي شزه وي چې د دغه هیواد ولسمشر ته رسیږي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد زمان سانیکزای وایي چې دواړه کاندیدان د ولسی ملاتړ له نظره سره برابر ښکاري او له همدې کبله د ده په باور د انتخابات حساس دي.
زما په نظر باندې دا انتخابات ډېر یو بیخي ډېر حساسه مرحله کې پیښیږي. د دې په خاطر چې موږ دوه حزبونه لرو، مشکل دلته چې دا دوه حزبونه سره برابر روان دي.
د امریکا په نننیو انتخاباتو کې نږدې 244 میلیون امریکایان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي چې دا شمیر د تیر ځل د ولسمشرۍ تر انتخاباتو زیات دی او دا د دې شوډنه کوي چې رای ورکولو ته د خلکو لیوالتیا تر پخوا ډیره شوې ده. د 2000 شلم د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو شپږ پیته اشاریه شپږ سلنه خپل رای وکارولې. د امریکا په ختیځ کې چې ورس پکې مخکې پیلېږي د رای ورکولو مرکزونه چهارشنبه د سهار په شپږ بجې پیلېږي. د امریکا د سهار شپږ بجې د افغانستان د ماسپښین له درې نیمو بجو سره برابرې شي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو حکومتونه او ولسونه د امریکا انتخابات په زیر څاري. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د خبر لمخي د طالبانو د حکومت مرستيال وایاند الحمد الله فطرت د امریکا انتخاباتو ته به اشاره ویلي چې د دوی حکومت له درست نړۍ سره د شو اړیکو خوشتون کړي او د امریکا راتونکو ولسمشر باید د دې په وینا د افغانستان په اړه رښتونی او مثبت پالیسی غوره کړي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنه دوستانو سلامونه مېمنئ. هغه ځوانان چې په غیر قانوني لارو سفر کوي لکه مو بدو پیښو سره مخ کېدلی شي.
بد لارې ښکار شوې ما خپل هم هڅه کړله چې زه لاړ شم. ښکار ستونزې یو چې ولګه او تنده یخنی مرګ په دغه لار باندې څوک زړه کوي نو 95% مرګ ده.
د دډول پیخو د مخنیوي لپاره د هل لار څه کېدلی شي؟
هل لار حکومت ته پکار دی. دا وسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت داوا کوي دوی ته کار کول پکار دي. دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هغې اقل ځوانان خود تاړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کدرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل ورځ به داسې چې دغه ټول حکومت د ملاکراسي شي.
نن امدا موضوع چې روم ملتیم وکړي